السلام علیکم او د هایل 19 بحث ته ستړي مشي. درنو لیدونکو، روسیا هم دی اونۍ کې وویل هڅه کوي طالبان د ترګرو سازمانونو د لیست نه لري کی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې طالبان په افغانستان کې یو واقعي قدرت دی. روسیې اصلا د 2003 میلادي کال رئیس طالبان د ترګرو په لیست کې شامل کړي، خو اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره د اړیکو د عادي کېدو هڅه کوي. په دې موضوع هر اړخیزه پوښتنې لرم او د خپلو میلمنو سره مطرح کوم. نن موږ سره په بحث کې شیر حسن حسن صاحب چې د مسکو دولتي پوهنتون کې استاد دی میلمه دی، او فقیر محمد ودان صاحب چې لیکوال او سیاسي څیړونکی دی موږ سره په خبرونه کې میلمه دی. ودان صاحب تاسو هم ستړي مشئ او حسن صاحب تاسو هم ستړي مشئ.
مننه ډاکټر صاحب حسن ته چې مشوایم تاسو ته او تاسو ټول همکارانو ته د
موضوع معلومی پختنه می داوه چې مسکو ولی طالبان د افغانستان یو واقعي قدرت گنی او غواړي طالبان د ترګرو د تور لیست نه وباسي. ودان صاحب تاسو مهرباني وکړئ اول خپل نظر راکړئ.
من نه آشنا سم دې د خاطر چې دغه مسالې ته لک جوار کتنه وشي، باید وایو چې روسان او مسکو د طالبانو په وجود کې خپل ټول قوتونه چې د افغانستان د سره د اړیکه په بهیر کې چې حتی د شوروی اتحاد له زمانه څخه در افغانستان کې روزل وو ټول سره متراکم کړی دی. روسان ټول افغانستان ته نظر لرل، او په خاص ډول د افغانستان شمالي ولایاتو ته هغه وخت چې د شوروی اتحاد سره سرحدي اړیکې لرل ډیر توجه کوله. که دغه تاریخي پړاوونه وسیړل شي، روسان خپل ریزرفونه هم د جهادي تنظیمونو په منځ کې شمالي ولایتونو کې، هم بیا وروسته د امریکا او ناتو د قواوو د موجودیت په کلونو کې د طالبانو په صفوفو کې ځای په ځای کړه، چې عمدتاً د شمالي ولایاتو ریزرفونه پکې وو، او هم د تنی د کویتا بقایا بی چې د طالبانو د اول مرحله په اوږدو کې دوی سره همکاري کول، د هغوی بقایا بی اوس هم د نن طالبانو په منځ کې موجود دي. بناً روسان د طالبانو په منځ کې د لویو ظرفیتونو د زرون کې هیواد په هیڅ یو پیچلې او مغلق سیاست د طالبانو پاکله پر مخ وړی دی. د یوې خوا روسان مرکزی آسیا هیوادونه د تروریزم له دار څخه ایرمی، د دار څخه البته ګواښ کوي چې طالبانو په منځ کې او د طالبانو په صفوف کې تروریزم آسیایي مرکزي خواته صادر کیږي، او بل د داعش دار له کبله هم دوی ته ګواښونه کوي. اما په عین حال کې غواړي طالبانو سره د طالبانو په وجود کې د خپل رضایت ظرفون په اتکا سیاستونه تنظیم کړي. بنا انتا چې روسان په طالبانو حساب کوي او غواړي چې د قزاقستان نه وروسته او دوی هم طالبان د تروریزم د تور لیست څخه وباسي، فکر کوم چې دوی محاسبات په همدغه استراتیجیک دوی به محاسبه کوي.
صحیح مانه نوادان سبز پیغام تاسو ټول مهم ټکی ذکر کړه او زه د بحث په جریان کې د یو یو خاصه پښتنه په دې اړه اندارم. آسان سب تاسو کوم شي خپل نظر په دې ما ترا کوي چې مسکو ولې غواړي چې طالبان د افغانستان یو قدرت وګڼي او یای د تروریزم د لیست نه ذکر لري کی. زه د پښتنه زکه کوم چې لیدونکو تل کو ازي شي چې روسیه ته مثلا یو بی وزله جګړو زپل او د خپل بد اشغال د ټول ځانی او مالی زیانونو تاریخ سره سره به هم افغانستان نن ولې مهم دی په دې رڼا کې کتا سه خپل تفسیر راکې میرا باندې.
سلامونه وایم پیښې به ولرې. زه فکر کوم چې د افغانستان په اوسنۍ حالاتو کې نه یوازې روسان بلکې د سیمې هیوادونو او پراسته د نړیوال قدرتونو او امریکا او چین هم په دغه مسله کې دخیل دي او افغانستان ته لاس وګرځي د زکدوی په افغانستان کې په اوسنۍ دور کې د طالبانو بدیل نویني او فکر کوي چې د طالبانو په وجود کې د ځان لپاره په افغانستان کې ځای پیدا کی. امریکا هم تاسو ویني چې د دیوی اونۍ $40 میلیون ورکړي او چینایان هلته په $1 میلیارډ لګیا دي سرمایه گذاري کوي عملار جوړي او هم په قانونو کې او د نفټو په صنعت کې برخه اخلي او همدارنګه روسان سره د دې چې پیسې او نور شیان لا تر اوسه پورې نه ورکوي مګر ډیپلوماتیک راکړې ورکړې لري او د دې غاړي غاړي چې د دې لارې غاړي چې د طالبانو سره د یو هغه سي قدرت په نامه باندې چې بدیل لا تر اوسه نه لري د ټول افغانستان واګي په لاس کې دي او په ټول افغانستان باندې حاکمیت لري. دوی په دغه شکل باندې غاړي چې په افغانستان کې دغه سي او حاکمیت موجود وي چې موجود نه وي یعنی د دوی زه هم حالت وي چې امریکایانو نو دوی باید وي چې مثلا چینایانو نو دوی باید وي که هندیانو پاکستانیانو ایرانیانو نو دوی باید وي او دا کې د روسیې ګټه ده. روسیا احتیاج لري چې د منځنۍ اسیا او افغانستان د لارې د جنوبي اسیا سره لارې ولري او په دغه لارو کې افغانستان تر ټولو مهم ځای دی او طالبان غواړي کنه غواړي وسته افغانستان حاکمان دي نو ځکه دوی لاس وګرځ کړه دا غواړي چې په شکل د اشکال د سره دوستي ولري.
خه دا پښتنې ولی مطرح کیږي ډیر وخت زب د ودان سب نظر په دی باندې واخلم د طالبانو په څیر مثلا ایديولوژیکا وسلواله ډله چې تر ډیره پوری د بیرونی استخباراتو نیابتي لاس بلل کیږي د روسانو سره څه مشترکات لري چې مثلا د اړیکو ټینګولو هڅې ورته ګړندې کړې دي او به د څه تامم لري چې دا به دوام وکړي. ودان سب
اگر روی مبانی و اعتقادات ایدئولوژیک طالبا و سیاست های جاری طالبا در ابعاد مختلف به خصوص ابعاد فرهنگی افغانستان و در ارتباط با ارزش های جهانی نظر پردازیم، روسا و سایر کشورهای دیگی که ادعای تمدن دارند و ادعای حقوق بشر دارد هیچ گونه وجوه مشترک دیده نمیشه. از این لحاظ اگر هر قدر به اندیشیم روی از این که روسا در باد نظر داشت این میارها چگونه ذهنیت های داخل کشور خود و ذهنیت های جهانی را در ارتباط با روابط با طالب ها اقناع میکنند دلیل و مبنای وجود ندارد. اما آنچه را که دکتر سیب حسن به او اشاره کردن که منافی کشورها و بخصوص کشورهای رقیب در ارتباط با افغانستان بالاتر از این ارزش ها هست، از ارزش های جهانی برشان مهم است. به این ملعون روسا منافی ملی خود در ارتباط با طالبان که چنانچه لور قوت بی بدیل موجود در افغانستان را خان میبینند و به این اساس و ریزرفایی که در اون طالبا و تاثیر گذاری که در اون طالبا که پیشتر برش اشاره کردم میبینند بنابراین از میارها و فکتورها سیاست های خود تغییر دادن و علنی قرار است که قرار معلوم وزارت عدلی روسیه خروج طالب آر از لست سیاه تصویب کرده، صرف باید پوتین امضا کنه تا باعث قانون نافذ شده. این مسائل مهم بود که روسا در رقابت با امریکایی ها با وجود از یک طرف در رقابت با ناتو از طرف دیگه و در عین حال رقابت هایی که درون خود چین و روسیه و ایران بنابر منافعشان که درون افغانستان هست، بنابر این رقابت ها در یک تحلیل پیچیده به چنین نتیجه رسیدن.
صحیح. و دان صاحب زده ده سیمهیز سیاست باره که دویم برخه ده بحث ما پا ماغی ده خوزه یو دری ده که دری نیمی ده که نور قوارم پا ده یوازه ده روسانو پا ده استراتیجیکو گختنو او ده طالبانو سی پاری کو بانده لگزاره وغا کی گورن نظرم واخلو. حسن صاحب گختل مستاس نظر وارم ده ودان صاحب ورته اشاره وکړه زنی چوتی کی یاد کرد پا شمول ده دایش ده خطرونو یا نور. اما موږ د سیګورو په نړیوال ډګر کې چې روسیا د ټول غرب سره چې همدا اوس مثلا امریکا هم پکې شامل ده د اوکرين د جګړې عمل په سخت انزوا کې واقع ده، فکر نه کوي چې دا په یو ډول باندې د طالبانو سره په داسې اړیکو ټینګولو کې دا د جګړې لمن مخ په افغانستان غځي، ځکه چې په خپلې مثلا د داعش او د القاعده نه ډیر خطر علني یاد کړی دی. د دوی په سفارت باندې په کابل کې مثلا حمله وشوله، داعش مسؤلیت واخستو، او کله چې شاته نورم لاړ شو د جمهوریت د وخت نه د بروکینګز انسټیټیوټ دلته په واشنگتن کې همدغه تیره میاشت، یعنی تیره نه خو تقریبا د مارچ په میاشت کې د سکل یو تحقیقی راپور خپور کو، هغه کې ویل چې روسانو طالبانو ته په 2011 کال کې وسلې لیگل پیل کړل او غوښتل چې یوازې په دې هدف چې دوی په افغانستان کې داعش وځپي. یعنی دغه ټولو مسلو ته قتل یوازې د یو لوی امنیتي خطر ایره ورسره ده، نه دا چې په طالبانو ډیر باور لري. دغه باره کې کلک نظر راکړي.
حقیقت دا دی چې اوس په نړۍ کې د طالبانو سره ایډیولوژیک تړون هیڅ وجود نه لري، ایډیولوژیک ملګرتیا هیڅ وجود نه لري، نه امریکا، نه روسیا، نه چین، نه هند، نه پاکستان، او په نړۍ کې زبل هیڅ داسې دولت نه وینم، حتی داسې قدرت نه وینم چې هغه دې په ایډیولوژیک لحاظ داسې وي لکه طالبان. حتی ایران چې یو مذهبي تیوکرات دولت یې جوړ کړی دی، هغوی هم په جمهوریت متعقد دي، په انتخاباتو متعقد دي، په اساسي قانون متعقد دي، داسې نه دي لکه د طالبان. معنا دا چې د طالبانو سره ایډیولوژیکه اړیکه په دولتونو کې څوک نه لري، د روسیې په شمول. د طالبانو سره اړیکه منافع محوره ده، او د امریکې په شمول، د چین په شمول، د سیمې د هیوادونو په شمول د طالبانو سره اړیکې ته د منافع او د ګټو له کړکۍ ګوري، او په هر هغه څه کې چې د دوی ګټه وي هغه سي کوي. روسیا تاسې د خبرې ته اشاره وکړله چې سره د دې چې د اوکراین کې د جنگ له کبله منځوي کیږي، ولې دا ذهنیت تقریبا غربي دی، کېدای شي چې په امریکا کې او په اروپا کې او په هغه هیوادونو کې چې د امریکا سره دوستي او ملګرتوب لري هلته داسې ذهنیت وي. خو د روسیې سیاسي اسټبلیشمنت او همدارنګه د روسیې پراخه اجتماع او جامعه په دې فکر کې نه ده، فکر کوي چې د شانخای د همکارۍ د هیوادونو یو لویه مجموعه او همدارنګه مخ پر پراخېدونکي بریکس چې د روسیې سره دوستی لري، په عربي نړۍ کې هم، په منځني ختیځ کې هم، په جنوبي آسیا کې هم، په شرقي آسیا کې هم، نو دا د روسیې د انزوا نښه نه ده، بلکې دا د روسیې د ورځ په ورځ او وخت کال په کال د زیاتېدونکي اعتبار یو نښه ده. او روسیا داسې نه ده ګڼي چې په اصطلاح د جنگ میدان د اوکراین څخه افغانستان ته انتقال کړي، ځکه په روسیا په اوکراین کې آسان جنگ کولای شي، په افغانستان کې دونه آسان جنگ کولای نشي. اوکراین ورته ډیر نږدې ده، او
یعنی زه غواړم لږ وضاحت ورکړي آسان سیبو به چې خبرو کې مده، یعنی د روسانو دغه تعلقات چې د طالبانو سره ساتي تر ډیره تصور دا دی چې د داعش نه خطر احساسوي په افغانستان کې، غواړي چې طالبانو سره خرابته ولري چې د یو بلې ډلې په ضد وجنګول شي، نور کوم مشترکات یعنی بل کوم توقعات نه لري. همداسې نه ده؟
یو دغه توقع ده دغه د امنیت او د جنگ په ساحه کې ده د امنیت د جوړولو د امنیت د تضمین په ساحه کې ده ولې هغه ما مخکې ارزو کې چې اقتصاد محور د دوی اړیکې دی او په اقتصاد باندې څرخي د افغانستان په امنیت کې او د طالبانو په قوت کې چې واحد افغانستان وجود ولري دوی اسانه کولای شي چې د افغانستان د لارې د هند او د جنوبي اسیا سره لارې پیدا کړي او دا کار د ایران په نسبت باندې د افغانستان د لارې نه ارزانه دی اسانه دی او دوی غواړي چې دا تضمینات د طالبانو په وجود کې ولري خو که طالبان یو اساسي قانون ولري او یو وضاحت نړۍ ته ورکړي په اول سر کې روسانو ته ورکړي چې دوی کولای شي د یو نظام په صفات باندې د بقا قابلیت ولري اوس لا روسان په دې باندې مطمئن نه دي چې د یو نظام په ډول باندې دوی د بقا قابلیت لري کنه ځکه ناراضي خلک په افغانستان کې ناراضي خلک مرور خلک هغه څوک چې دغه نظام نه ناراضي دي او دا نظام په زوره تپل شوی یو نظام بولي دغه خلکو شمیر کم نه ده او دوی غواړي چې یو قانون محوره نظام هلته موجود دي که طالبان دغه څغاړه کې دي زه فکر کوم هغه رسمیت پیژندلو پورې به دا پروسه ادامه پیدا کړي او بلاخره طالبان او د افغانستان حریم دغه انزوا څخه خلاص
او دا شرایط خو ورته ملګرو ملتونو په وار وار تکرار کړي دي چې د دوه د توافقات مخینه بشري حقوقو ته نورو خبرو ته اصول ته رجوع کړي زه اسان سبا ودان سبا یو یادونه کوم تاسو دواړو زما یوې پښتنې ته جواب ورکړو چې د طالبانو او د روسي مشترکات څه دي زه نه باورونه دادی چې مشترکات بیخی ډیر دي یو ترغو مشترکات دادی چې طالبان هم استبدادي نظام غواړي انتخابات باندې او په داسې ډیر په ډیموکراټیکو کلارو باندې باور نه لري او په روسیا کې یو حاکم ناشته چې د خپل خوخي حاکمیت لپاره اساسي قانون هر ځلی بدلی کله قدرت صدارت ته ورکی چالت صدر اعظم شي کله او د 28 کال ته په حاکمیت پاتې ده دوه مشترکات په سیمه کې د چین د کومونیست ګوند سره دي چې ورته استبدادي حالت دی یو واحد ډاله ده په 25 کال کېږي یا 25 کال کېږي چې په چین حاکم ده بل مشترکات د ایران سره ورتواله ده چې په ایران کې هم 40 کال شو چې یو حاکم ډاله د خپل منځ کې د پنوم د انتخاب یا هر څه چې تاسو ورته د جمهوریت ته خطاب وکړو په دا ډول باندې ساتي یعنی په یو ډول په دغه سیمه کې واحد ډلې د یو واحد دیت سره حاکمیت کوي او په لسیزو دوام کړي چې فکر کوي چې طالبان هم دینه الهام اخلي چې هم دغه روایت بدوي کیوړي دا یو ټکی دویمه مسله په دغه ټوله برخه کې د سیمې د همکارۍ په برخه کې یو مهم عنصر د پاکستان نقش لري چې زه غواړم د ودان سب نظر په دې کې واخلم چې په دې سیمایزه ائتلافونو کې یا په دې روابطو کې لکه طالبان د روسي چین او ایران سره خو ارتباطات لري په دې کې د پاکستان نقش تاسو څنګه ارزوي ودان سب کتاسي وي ځکه پاکستان اصلا د طالبانو یو پالون کې هیوات یا بانی به خي ګڼل کیږي
اساسا که د پاکستان کرنه په افغاني سیاستونو کې وسیرل شي پاکستان معمولا افغاني میدان ته تومخه سیاستونه پر مخ وړي او سم پر مخ وړي اخرنۍ انکشافات چې د پاکستان او امریکا د اړیکې د بیا خېدو یو بهیر من سره غي هغه هم د خاطر چې پاکستان هغه مالی کومکونه چې د غرب او امریکای او د امریکای د اقمار څخه ترلاسه کول د روسي او چین څخه نشو ترلاسه کول یا نشي ترلاسه کول بنا پر دې پاکستان یا واربیا د افغانستان میدان ته په دوه ارخیزو سیاستونو راوڅرخي چې یو خواته غواړي چې امریکایان ته امتیاز ورکړي د افغانستان په میدان کې او بل خواته هم هغه اړیکې چې دوی د شانګهای له سازمان له خوا او هم هغه اړیکې چې دوی د چینایانو سره لري د ګاډي یو وخت وایي او اقتصادي اړیکې سره لري دغه لوبه ځان آماده کی او پاکستان د طالبانو د بنسټ ایخون کې یو وخت پایست ملوک کې یو وخت پایست دنه طالبانو کې خوی ریزرفونه لري دنه ان پاکستان په دې د مخ سیاستونو کې وړي طالبان واسه هم د امریکا او ناتو د امتیازات ترلاسه کی او هم دی خو د هغه د رقیب او یوادونو چې چین او روسیا او ایران د هغې ترلاسه هم ذکر کوم چې دغه لوبې تر څوار د مخ تکراری له نقطې نظره تر یو اندازه د روسانو اعتماد، د ایرانیانو اعتماد او هم د چینایانو اعتماد د افغاني سیاستونو کې لاسه ورکړی دی. وګورو چې امریکایان څنګه افغاني سیاستونو پاک بیا پاکستان ته څه امتیازات ورکوي او دوی به څه معاملات سره کوي.
مننه ودان صاحب. اسان صاحب، که تاسو کوم تبصره کوي د پاکستان په نقش په دې اوسنی سیاستونو کې چې طالبان ورورو تعامل ساتي د روسانو سره یا چین سره، حتی سفارتونه سفیران یو بل ته معرفي کړي دي، اما پاکستان برعکس انتقادونه لري چې دلته تروریزم تمویلېږي او د پاکستان امنیت ته خطر پیښ کړي، په دغه اړخ کې که تاسو هم تبصره راکړئ زه به دویم بحث دویمه برخه ته د بحث سم.
مننه اشنا صاحب. اصلا خو پاکستان داسې دی چې نه یوازې د طالبانو سره اړیکې دغسې ژر تغییر وکړ، بلکې پاکستان په تیرو 500 کلونو کې د ټولو د افغانستان د ټولو حاکمیتونو په وړاندې چې په مرکز کې درلودل، هغوی پاکستان په یو شکل د اشکالو خپل نیابتونه تربیه کړي. تاسې وګورئ چې د داود خان د حاکمیت په وړاندې هلته ډلې وروزلې، د توکیه شروع کړی، د حزب دیموکرات په مقابل کې لاس کاله وجنګېدل، د شوروي د اشغال نه په استفاده باندې نیابتونه وروزل، او هغه ته ملي روحیه نه بلکې داسې مذهبي روحیه ورکړله چې د پاکستان سره ورورولي ولري. که چېرته ملي روحیه ورکړې وای، بیا پاکستان هم د خپلو ګټو د دفاع لپاره یو فکر روزلی وای. روسیا بیا د مجاهدینو په مقابل کې هغه د طالبان را پیدا کړل، او په دغه شل کاله کې چې د اشغال پر روایت باندې طالبان جنګېدل، تر شا یې پاکستان ولاړ و او هغوی وسلې او پیسې ورکولې، کورونه یې هلته و لابي کوله، حتی د په دوحه کې د دوی د دفتر د خلاصولو لپاره هغوی ورسره مرسته وکړله، او داسې ونمول کېدل چې د طالبانو تر ټولو نږدې دوست په دغه سیمه کې پاکستان دی. او داسې هم وه، ولې دغه اوس چې د طالبانو سره یو رقم فکر پیدا شوی دی چې غواړي چې په افغانستان کې یو قوي مرکزي حاکمیت وجود ولري، او د پاکستان له احتیاجه آهسته آهسته خلاص شي، دغه پاکستانیان د طالبانو په وړاندې هم نیابت روزي، او روسان چې ډارېږي د دې نه ډارېږي چې دغه نیابت چې اوس د طالبانو په وړاندې جنګېږي چې په سر کې داعش دی، دا د امریکای لخوانه او د غربي استخباراتو لخوانه د پاکستان په لاسونو باندې تربیه کیږي، او بل اخره به داسې شي چې دغه ډګر به د افغانستان د طالبانو او د داعش او د نورو ترورستانو لخوا د مرکزی آسیا او د روسیې په ضد باندې وکارول شي. نو د پاکستان نقش همدا دی، پاکستان د ټولو افغان حاکمیتونو په وړاندې نیابتونه روزلي دي، او طالبان هم د دغې قاعدې نه خالي نه دي.
مننه. د پاکستان حکومت معمولا دا اداوې ردوي، نو دلته چې نماینده موږ سره نشته، د پاکستان حکومت دا وایي چې موږ امن افغانستان غواړو، او دا په خپله د افغانانو خپله ترمنځ بې اتفاقي ده، یا هر څه چې ده د دوی خپل ستونزې دي، او موږ ته امنیتي ستونزې جوړې کړې. په هر صورت زه دویم بحث ته راځم، وخت زموږ لږ کم دی، که مختصر جواب راکوي ودان صاحب تاسو ما واسن صاحب، نو موږ کولی شو دا دوه درې نورې پوښتنې بحث ته راوړو. موږ د روسیې په اهدافو یا مقاصدو د چین او د ګاونډیانو وغږیدلو، غواړم لږ نظر ستاسو په دې واخلم چې طالبان څنګه دید لري، څه لرلید لري د افغانستان لپاره. طالبان اصلا د روسیې نه، مثلا ایران نه او د چین نه د څه ډول اهدافو دپاره، یا په کوم بنا باندې غواړي چې اړیکې ټینګې کړي او وساتي، درحالی چې د خپل افغانانو د خوانه سخت انتقاد لاندې دي. ودان صاحب،
اساسا طالبان چې داخلي مشروعیت په هیڅ شکل کې نه لري، او غواړي چې بین المللي اړیکې پراخه کړي او ترلاسه کړي، نو د دوا مخالفو قطبونو چې روسیا، چین او ایران رقابت د غربي هیوادونو سره د امریکا تر مشایلاندې حد اکثر استفاده وکړي، د دغه اختلافاتو د استفاده په اړه تر اوسه دوی د هم امریکایانو ته لاس خلاصي چې باید روسان او حسوی او مقابل لوري او حسوی او هم دی خواته روسان سره نږدېواله خې ترغه چې امریکایان او حسوی او په خاص ډول د دوه د دریمه کانفرنس د ملل متحد په دایریږي په دغه درشل کې دغه رقابتونه حاد شوې دي. زه فکر کوم چې د روسیې آخرنی اقدامات هم د دې خاطر دی چې خپل موازی راتلونکي کانفرنس کې لا مستحکم کړي. بنان طالبان د دغه سی یو تاکتیک ولرلو سره غواړي چې حد اکثر خپل بین المللی مشروعیت یا حد اقل نسبي مشروعیت دپاره سوء استفاده وکړي
لاسراوړنه ولې. یعنی طالبان خپل غټه لاسراوړنه تر اوسه پوری په میډیا کې یا په مطبوعاتو کې دا غنی چې امنیت تضمین کړي، اما سخت انتقاد د طالبانو په واکمنۍ داده چې د امنیت کاذب دی او استدلال دا کیږي چې مثلا د خزو په وړاندې بد چلند کوي، تعلیم نه محرومي کړي دي، صحی چارو کې خرابي ډیره ده، بشري بحران اوج کې ده، بشري زیربنا ځای کیږي، اقتصادي قانونو بالکل نشته، بالکل د قانونو بے مسؤلیت او بے باکه استخراج روان دي،
اجتماعی امنیت نشته، سیاسی امنیت نشته، فرهنگی امنیت نشته، یعنی امنیت خو یوازې یو بود نه لري.
همداسې ده اوس خبره دا ده چې د دې ټولو ستونزو سره چې تر ډیره دا نړیوال بشري نورمونه ګڼل کیږي، ولی روسیا او چین غوندې لوی قدرتونه چې هغه په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د دایمي استازو او د ویټو صلاحیتونه لري، په خپل د دغه خپل نورمونو خلاف د یوې ډلې سره غواړي تعامل وساتي. اسان صاحب کله مختصر نظر راکې تاسو.
مطلب ویل شم چې طالبان نه د دې اهلیت لري او نه د دې صلاحیت لري چې په نړۍ کې د یو ښه دولتداري او یا د اسلام د یو ښه انزور د ښکارا کولو غلګوسی او نړۍ ته د ښکارا شي چې اسلامي نظام دغه سه متمدن نظام دی او یا د طالبانو نظام دغه سه نظام دی چې ټول خلک فرازي او د خلکو لپاره سہولت راولي. دوی امنیت د اډری امنیت ده او په اډرا کې بالکل نغلای نه سړی وژنې نه بل په اډرا کې څوک څه کوي، هغه څوک چې په خپل باندې کلک لاس نیولې چې د خپل نه مې داسې خبره ونسي چې ملاسب خپشي بیا سبا باندې کې یا به مې وې پرمټ کوي نه سي اسی دا څه خبره موجوده ده او نه کوم بل مدني دوی ولګو نشي کېدلی. ولی ما تاسو ته عرض وکړ چې طالبان د افغانستان حاکمان دي، په زور راغلي دي او حاکمیت ساتي. ټول هغه قوتونه چې د دوی حاکمیت ته ګواښ دي، طالبان هغه په وړاندې جنګيږي. مثلا داعش د دوی په وړاندې ګواښ دي او نه غواړي چې په خپل مقابل کې داسې یو قوت پاتې شي داعش ته ورته چې هغه د طالبانو حاکمیت وننګوي. بل هر قوت نړیوال قوت یا ملی او سیمایز قوت چې د طالبانو سره په دغه لار کې مرسته کوي او دوی په شاټ په یوه لاس باندې طالبان
bale
طالبان د دې اهلیت نه لري چې دوه لکه ستراتیژي جوړ کړي بیا
مننه آسان صاحب او ودان صاحب ډیره ډیره مننه کوم تاسو نه. ما سره نورې پوښتنې وي خو زموږ پروګرام پای ته رسیدلی دی. تاسو نه کورم ودان او درنو لیدونکو دا وسیلې نم ډیره مننه چې د حایل دا بحث هم واورېدو او هم لیدو هیله ده چې شریکې کړئ.